افغانستان کې د مازیګر خبر په جسوې السلام علیکم د ازادي رادیو نیم سات خبری مجله پایل سو په خبری راپورونه کوي چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخوال باید د پاکستانی لوري سره د سولې په اړه جدي خبري وکړي. پایل خبرونو کې ژیل اجمل ان یوري.
لسګونه افغان سیاستوال نن په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شو. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال نڅرګند وسلوالو په ډزو غشلې ده او د تهران امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره به ناوړه واقع بولري. لسګونه افغان سیاستوال د شنبه پورس په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوی و. دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي ونی د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوی سفر مخکې جوړیږي. نن سهار اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل وینا پرانست. نوموړي ویل هیواد د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي تمه کیږي چې له نننۍ غونډې وروسته به په راتلونکو دوه ورځو کې کاري ناستو کې لیدنې دوام وکړي. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې طالب استازو ګډون نه درلود. په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور، د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید او پخوانی د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره یو ځای برخه لري. د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د څېړنو لپاره د لاهور د مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه پاکستاني ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړي. ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال نڅرګند کسانو په ډزو وژلې. نوموړی د ژوند مدني ټولنې مشر و. د دې ټولنې مرستیال محمد فاروق بویا د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خاکسار نن ماسپښین شاوخوا درې بجې په خپل کارځای کې د نڅرګند کسانو په ډزو وژل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي د لوګر او فاریاب په ولایتونو کې دولس طالب وسلوال وژلي. د لوګر د امنیتي قمندانۍ ویان شاپور احمد زین نزادې رډیو ته وویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې و طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د احمد زی په وینا نښته تېره شپه وروسته لاغه وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې په اړه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې ده چې اته حکومتي سرتیري وژلي دي. بلخوا د فاریاب د امنیه کمانډانی ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز ته هجومي برید وکړ چې په ځوابي بریدونو کې د پوینا 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. یورش وایي په دین خطو کې ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلنه ده وختي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندستان ټیم د مسابقې په چا یاټاس وګاټو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندستان په 500 ورنو کې د اتلوب غاړو په سوځیدو سره 240 منډې وکړي. ګلبدین نایب دوه، محمد نبی دوه، راشد خان یو، رحمت شاه یو، افتاولم یو او مجیب رحمان یو به کټه واخیسته. د هین لوبغاړو د لوب تر پایل مخکې ویلی و د افغانستان په وړاندې لوب اسانه نه ده ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. تهران امریکا ته خبرداري ورکړې چې پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره به جدي عواقب بولري. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ایران لخوا د یوې امریکایي ډرون له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا نور هم سوا شوي. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویان ابوالفضل شکارچی د صفای پاسداران انقلاب سره تړلي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د ایران په وړاندې هر ډول د تیری اقدام به تاریخي عکس العمل ولري. نو مولې ویلي د دښمن په ځانګړي توګه د امریکا او د سیمه ایز متحدانو لخوا به پوځي تیر وطنه د باروتو پر هغه ډيري ډس کول ته ورتوي چې د امریکا ګټي پرې باروي. د شکارچی په وینا دا به ټولي سیمه ته ور ورتکړي او د امریکا او متحدانو ګټي به هم وسوسوي. ایرانی چارواکو رسلاغه د ډول سرګندونې زیاتې کړي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې پورس پر خپل ټوئیټر ولیکل د امریکایي ډرون د نسکورولو په جواب کې پر ایرانی اهدافو پلان شوی برید لتر سره کېدو لسته کې مخکې لاغ وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د تسلیم خبري اژانس سره خبرو کې د امریکا د دې بي پلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام ستایلی او موسوی ویلی و ایران به هیڅکله پر خپل ځکنۍ بشپړتیا د تیری اجازه ورنکړي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس بیا په یو خبر کې ویلي چې د شنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټیک استازي احضار کړي او ځکه چې متحده عربي اماراتو هغه امریکایي ډرون ته چې د ایران لخوا نسکور شو په خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اړي د پورته کېدو اجازه ورکړې وه. ایران وایي د امریکایي ډرون د ایران په فضا کې پنخه کړ، خو امریکایي چارواکي وایي د څارنې دا بي پلوټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر ویشتل شوې ده. دا هو خبرونه.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د مشرانو جرګې اداري هیات له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یو کانفرنس کې جرګه سوي وغواړي
مختره مبین را ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي، دوی سره هغوی ته د ځینو تعهد واخلي.
په اورزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو
باید جوړ روغ بین افغاني سولې راځي تر څو دواړه سره خوشاله یا او داسې سولې راځي.
دغه سي لاریون په کندهار کې هم سوي د ولسی جرګې سباندې سولو غړیو د لاسلیکونو په راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید په قاطعیت سره له پاکستاني لوري سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د دې جرګې دویم راستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سیاستوال باید د ټول افغان ولس په استازیتوب خبرې وکړي، نه د شخصي او ګوندي ګټو پر اساس. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر سي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل سي.
غونډه کې هغوی اشتراک کړی ده. زموږ افغانان غوښتنه مبینه ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. هدف مو دې کړی چې د سولې کلي هغوی په لاس کې ده، نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی ته د ځینو تعهد واخلي او د ټولو مشکلات چې د الف نه تر یا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په سرعت سره هغوی ته منځ سره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربند تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنۍ ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سو. د غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال او پاکستانی پخوانی چارواکي دعوت سوي، خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دي وربلل سوي. د بلون کو پولیس کې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې وازی حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بلل سوي په غونډه کې حاضر وو، خو په دغه لیست کې د یادو دریو کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو ارګ او اجرایي ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادت وایي د افغان حکومت له استازو پرته دغه غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده، بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولی سي.
سیاسي کاري سره علاقات سره خبرې اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه لري بلکې لیوړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لوري حساس نشته.
دا غونډه داسې محل جوړیږي چې ټاکل سوی د روان میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد سفر وکړي.
که په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره شوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو د چدینی عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. صادق رښتنی له نور حال سره.
د شنبه په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربند ترنوان لاندې په کندهار ښار کې د یو لاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا 3 کیلومتر پورې په پلي حرکت لاړل. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلی وای د سولې ولسی کاروان تر څنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې ښکېلو لور ته به د سولې پیغام ورسوي.
د ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړی او مخکې موږ لا تړ کړی دی، خو بیا هم د دریو ژغ دوا ژغ به تر دی تر دوا درې ژغ به تر دی موږ به ډیر قربي ژغونه په ټول ولایتونو کې وکړو. د سولې ولسی حرکت موږ لا تړی ځکه غم د ولست څخه جوړ دی، موږ هم د ولست جوړی.
بلخوا د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دینی عالمان هم پکې شامل دي، له مذهبي مشران او د ټولنې له فعال غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربند پاړه تر بل هر وخت زیات خپل هات چټکی کړی. مولا داد او لقمان حکمل ازادي رادیو ته وویل چې نور د جنگ ستلی دی او د جنگ په شکیلو غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کشیر دي.
زه د توام چې ما درې بچان قرباني وکړي دي، د ویل په شکار سیمې د دکن دوه سپور کورنۍ مې نور باندې خرڅې دي. خو زه باندې نن راوتلم، یعنې دغه مړي او کونډیانې مې په ځل کورو کې ټول سره، خو زه نه غواړم باندې وچې یعنې سوله نه سره. زه سوله غواړم د افغانستان ټول انسانان جوړه باندې.
موږ خپلو هغو علماو ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کوي علما، موږ د هغوی څخه دا غوښتنه کوو چې په خپلو مساجدو کې د سولې مذاکره
د افغانستان په جنوب کې د سولې د ولسی کاروان را ورسته د سولې عوامند پیغام د خبرې دود به هم رضاکاره بنسټ چې خپل شتون اعلانوي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان ولایت کې هم په لزګونو کسانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د بین الافغاني خبرو غوښتنه وکړه چې په مرسته په هیواد کې روانه لانجه پای ته ورسیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
که څه هم د افغان سولې په تړاو له تیرو څو میاشتو راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوحه کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي، خو د اورزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي که د افغان سولې خبرې په کور دننه کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مخې ته ولاړې سي، نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اورزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې تر عنوان لاندې په یوه لویه غونډه کې وکړې. د دې له ډلې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل:
د ولس د خلکو سمې دا غوښتنه ده چې ورونو هر سړی په خپل ردیب کې د خدای په خاطر که مو یوه طالب ته لاس رسیږي، که مو یوه دولتي چارواکي ته لاس رسیږي، د خدای روی ورته ونیسي. په سوره کې سرلوړي ده، په سوره کې اباچي ده، په سوره کې ورورګلوي ده، په سوره کې عزیزګلوي ده. سوله د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ دی.
د غونډې ګډونوالو دغه را زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو رواني خبرې اوس سره نږدې سوي او تمې ورته زیاتې سوي دي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړۍ اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راځي، ځکه چې دواړه که شکیل غاړي چې مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي، د وی خاورې بچان دي، نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشحاله او داسې سوله راځي.
سوله ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي، زموږ ستې ولایت به پر قرار شي او ټول افغانستان به پر قرار شي.
د باید هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله پر راځي.
وانه امریکایانو سره مشته خبره لرو، خود موږ خپل داخل خود ما ورو نه یوسه دخته وروره مش باش سره کشینو
د اورزګان ولایت خلک پر داس محل د سولې غشتنه کوي چې لتیر درې کلون رئیس په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تودي چې هر ورځ خلک د یادې جګړې لکبله د غم پر کمبلو ناست وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د ولسی جرګې سباندې سولو وکیلانو د لاسلیکونو پر راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسره انتخابات غوښتي د جرګې غړي مریم سما چې دغه لاسلیکونو پر راټولولو کې نقش لري وایي چې تمه ده تر سبا یک شنبه دغه لاسلیکونو شمیر نور هم زیات شي خو د میر رحمان رحماني پلویان وایي چې د انتخاباتو لپاره تر اوسه عمومي تصمیم نه دی نیول سوی تفصیل له خان محمد سینا
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده مریم سما د جرګې له هغو غړو ده چې دغه لاسلیکونه راټول کړي دي دا وایي د یوې جنجالي رایې لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي
هیچ راه حل را ما بغیر از اینکه
دا وی لدی پرتا د حل بل هیڅ لار چی بیا انتخاباتو ته لاړ شو نه لرو و ما غوښتل دغه موضوع د یوې طرحې په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې لومنګ سره دي تر اوسه نږدې 102 غړو لاسلیکونه کړي او ښایي سبا د دغو لاسلیکونو شمیر ډیر شي
قوتي هم داشته باشیم
وروسته له هغې چې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دوهم دور د لومړي نوبت جنجالي انتخابات ترسره شول د جرګې ډیر غړي په دوو ډلو وویشل شول که څه هم څلوېښت ورځې مخکې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګې موقت رئیس میر رحمان رحماني وړونکی اعلان کړ خو کمال ناصر اصولي او پلویانو یې ویلي چې رحماني 133 رایې خپلې کړې او د 50 جمع یو په اساس چې 143 کېږي هغه یې نه دي خپلې کړې دغه اختلاف د تیرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکي نښتو واوښت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحماني دواړو 50 جمع یو رای نه دی وړي دغه انتخابات باید باطل اعلان شي بلخوا میر رحمان رحماني چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی له څلوېښتو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي د ده پلویان وایي رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته د میر رحمان رحماني پلوي او د ولسي جرګې غړی خانقاه رضایي وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی
نخارج
فیصله جمعی توسط نه د بوبل نه د استازیو لخوا هیڅ جمعی پریکړه نه ده او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته هیله مند یو سبا وتوانی ګوچه یو تصمیم ونیسو د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې لنخته وروسته امنیتي ځواکونه د شنبه په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولې او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډیر ساتونکي ولري لسیمنه د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال داده چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخنیولې ده امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي رادیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی دی خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د پوځ راتوي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړه بوخت دي خو هڅه کړي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې سي د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې هڅه کړي تر ډیره بهرني روزونکو افغانستان ته راو بلل سي او د روزلو مرکزونه هم زیات کړي سي نور حال د پیروزي عزیزي پراپور کې
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندونو وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کیږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس مهال په امریکا چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي خو دا پروسه به افغانستان ته انتقال شي
زمونږ مراکز یا هغه پیلوټان چې پخوا په امریکا کې تر خوونه
لاندې نیول کېده. اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي، دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، همدلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او په سلواک او په متحده عربي اماراتو کې همدا اوس تر روزنې لاندې بیا نو حتی موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنې زیات لګښتونه راتلل او دا پریکړه هم د ډیرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک یو شمیر افغان پیلوټان به د روزنې په لار کې تښتېدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتېدلو پیلوټانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې شاوخوا 1025 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتېدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته انتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره امریکا کې چوي کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دوی ترلاسه کولی شي هغه دلته نشي ترلاسه کولی، خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی. او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفان په ډیری ولایتونو کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د پلي کېدو د لارې خنډ کیږي. دغه وزارت د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلان وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې درې په اروزګان ولایت کې دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسلوال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمانځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول وسلوال مخالفینو لخوا منع شوي دي. خاغلی ستانکزی وایي دغه وزارت د بیلابیلو نړیوالو مراجعو سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. بیا وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤول په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزي وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکی مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اروزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډیری ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. ښاغلی ستانکزي دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ فرعي کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وای هسی کوي چې له وسلوال مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. عبدالباری باور وای
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه څخه اکثره مشکلات ورته مواجه کیږي، نو موږ په دې کوشش کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. دا نننی مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مساعده.
لدې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزه نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندوستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندوستان ټیم د مسابقې په 48 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان په 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 244 منډې وکړې. افغانستان اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې یې 14 منډې کړي. په 50 اورونو کې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دغه مسابقه د انګلستان په ساوثهامپټن کې روانه ده. له همدغه ځایه د ازادي راډیو خبریال وصل وصال را سره دی. وصال صاحب، تر اوسه مسابقه څنګه روانه ده د افغانستان لاړخه؟
ډېره زیاته مننه سالې چې تاسو ته زموږ ته سلام باندې کوم. بالکل هدف دومره لوړ نه دی. 1500 بلونو باندې 225 منډې افغانستان ته پکار دي، نو یو ښه آغاز دی، یو ښه پیل افغان لوبډله ولري او دوی خپلې وکټې ژر له لاسه ورنه کړي، نو یو دوه یا درې وارو وارو پارټنرشپونه افغانستان کولی شي بریا ته ورسېږي. نو کوشش د دوو د پیل غړو همدانې چې ګلبدین نائب او حضرت افغانستان ته لږ تر لږه 15 منډو یو اوپننګ یا یو آغاز ورکړي، نو وروسته بیا میډل آرډر کې هم حشمت او رحمت شته چې هغوی هم یو ملګرتیا افغانستان لپاره وکړي. نو انشاءالله چې لوبه تر ډېره افغانستان ته اسانېدی شي. خو بله رسته د هندوستان بالنګ ته هم که وګورو، نو نن افغان لوبډلې له لورې شروع تو پچوونکو یا سپینرانو ډېره ښه نتیجه ورکړه، نو هغوی هم په خپل ټیم کې دوه ډېر تکړه او تو پچوونکي لري چې یو کلدیپ یادب دی، بل هم چاه هم دی، ورسره به فیزر جانب هم کوشش کوي چې ورسره په سپین بالنګ کې مرسته وکړي. نو یو په زړه پورې لوبه به وي د دواړو لوبډلو ترمنځ. افغان لوبډله کولی شي بریا ته ورسېږي، خو یو څه لوبغاړو ته پکار ده چې یو دوه منډو باندې هم اتکا وکړي او هغه بلونه چې ورته راځي اسانه
بلې. ډېره مننه واصل وصال و چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ د روانې مسابقې حال راکوه. افغانستان په شپږم اوور کې 43 منډې کړي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د 224 منډو هدف 25 منډو هدف هندوستان ورته ټاکلی دی. بلخوا په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې تبریز ته د تلونکو افغان وګړو پر تګ بندیز لري سوی دی. دغه سفارت د مسؤلانو په خبره د هغه چا لپاره چې د استوګنې قانوني اسناد ولري. خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. اجمل تورمان او نور تفصیل.
ډېرې افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پایلوبې لپاره انتظار باسي، کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي. خو په ایران کې ډېری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغې لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په ایران کې د افغان سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد ولري د لوبه کتلی شي. په تهران کې د افغان سفارت د فرهنګي برخې مرستیال سید یعقوب هوشمند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه
دی ویلې نیکمرغه دا بندیز لرې شوی. ایرانی چارواکو رسمن اعلان کړی دی اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز ته روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي. د تبریز والی بهروز مهدوی د جمعې په ورځ د ایران فارس خبری اژانس ویلي هر څوک چې په قانوني توګه ایران ته ننوتی وي کولی شي تبریز ښار ته سفر وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغان لوبډلې مینوال هم کولی شي د غلوبه وګوري او خپل لوبډله تشویق کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول بندیز نشته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې لوبه له نږدې وګوري. آسیا هغه څوک ده چې له 15 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي.
ممنوعه شده واسه مهاجرین افغانستانی و به همین دلیل اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن، که تبریز هم یکی از همین شهرهاست. با وجود اینکه تیم افغانستان اینجا بازی داره ولی هیچ افغانستانی در سالن حضور نداره و نمیتونه برای تشویق تیم فوتبال افغانستان حضور پیدا کنن و خیلی ها مثل من واقعا دلشکسته شدن که نمیتونن حضور پیدا کنن در سالن و بتونن بچه ها رو تیم ملی رو تشویق کنن.
آسیایی حتی تبریز تا دتلن لپاره د وګړو ادارې ته چې کډوالو ته د تګ راتک اجازه ورکوي هم مراجعه وکړه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه خبری مجله له فرشته نگانه ووري.
تشکر.